د مشال ریډیو اوریدونکو د مشال ریډیو په دې خبرونه کې بشیر ګواکس تاسو کوربلې په دې غړې کې چې خبري ساتي ل 2:30 بجې بیلابیل ریپورتونه مرکی او تبصره تاسو ته خبرو په دې غړې کې به تاسو د مختلفو ریپورتونو مختلفو حالاتو په اړه ووري زمو خبرلن به تاسو خبري او همدارس به د غړې په وګدو کې تاسو اسرار العالم مومند وخت په وخت خبرونه هم وړاندې کوي نو راځي چې اول لاغه خبرونه وورو
د مهم خبرونو لندیز امریکا ویلی هغوی د طالبانو لخوا د امن خبرو د ځنډولو باوجود په افغانستان کې د پخلاینې عمل جاری ساتلو ته ژمن دي. د پاکستان وزیر اعظم ویلی هغه با سویس چارواکو ته خط ونه لیکي او د پاکستان په کراچی ښار کې د شیعه مسلک یو مشر په وسلوال بل کې جبل شوی دی. اوس د خبرونو تفصیل. امریکا د افغان طالبانو هغه داورت کړی چې ویلی وو امریکا ورسره په ګوانتنامو کې د بندي طالبانو د خوشی کولو ژمنه کړې وه. که څه هم طالبانو ویلي چې دوی د امریکا سره په قطر کې خپلې خبرې ځنډوي، خو امریکا وایي چې دوی لا هم غواړي د افغانستان د شخړې حل لپاره بېلابېلې خواوې په خپل منځ کې سره کینوي. په دې اړه د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې وکټوریا نولینډ ویل
We still feel that if there is a process
مونږ هم دا احساسو چې دا سیو پروسوي چې مونږ یې ملاتړ کول شو نو چې باید وې کړو. مونږ تیار یو سو دغه خبرو ته ادامه ورکو. زمونږ وازنه هدف افغانان په خپلو کې سره کېنول دي.
بلخوا ته افغان ولسمشر حامد کرزی له امریکا څخه غوښتنه کړې چې نړیوال ځواکونه دي د افغانستان له کلو او بانډو څخه راوویستل شي او په خپلو قرارګاو کې دې ځای پر ځای شي. د ولسمشر کرزی له دفتره په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې ولسمشر کرزی کابل ته د امریکا د دفاع وزیر لیون پنیټا د دورې پر مهال هغه ته وویل چې دواړه خواوې دې پر دې کار وکړي چې له نړیوالو ځواکونو څخه افغان ځواکونو ته د امنیتي چارو د لیږدولو بهیر د 2014 کال پر ځای په 2013 کال کې بشپړ شي. دا خبرې له هغې وروسته مخې ته راغلي چې په کندهار کې د ریپورټونو تر مخه د یو امریکایي پوځي لخوا 14 ولسي وګړي ووژل شول. دا پوځي نیول شوی او امریکا وایي د پیښې په اړه څېړنې کوي. د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ویلي دي هغه به چرې هم د ولسمشر آصف علي زرداري پر ضد د کیسونو پرانستلو لپاره سویس چارواکو ته خط ونه لیکي. پرون د بهاولپور په اسلام یونیورسټۍ کې د خپلې وینا پر مهال وزیر اعظم وویلې سویس چارواکو ته د خط لیږلو پر ځای د شپږ میاشتو کې تیرولو ته تیار دی. نوموړی وایي که چېرې زه سویس چارواکو ته خط نه لیږم چې دا رنګ د ولسمشر آصف علي زرداري پر ضد کیسونه پرانیزي نو د عدالت سپکاوی به وشي او د هغې سزا شپږ میاشتې کېد دی. خو سویس چارواکو ته خط لیږل د آئین خلاف ورزي ده. نو دا رنګ د مرګ د سزا پر ځای هغه غواړي چې په توهین عدالت کې د قید سزا تېره کړي. د پاکستان وزیر اعظم ویلي هغه هیڅکله غیر آئینی کار نه کول غواړي. خو د نوموړي په خبره هغه ته ویل کېږي چې له چا سره د مشورې کولو پرته سویس چارواکو ته خط ولیکي. د پاکستان په کراچی ښار کې د یوې شیعه مسلک ډلې جعفریه الائنس مشر محسن رضوي په ګاډي حمله شوې ده چې پکې د نوموړي زوی اکمل رضوي وژل شوی او هغه پخپلا جوبل شوی دی. د پیښې په اړه د جعفریه الائنس ویاند علي احمر زیدی مشال ریډیو ته څه داسې ویل.
محسن رضوی د جعفریه الائنس د مرکزی کمیټه غړی دی. بیګا د شپې هغه د امام بارګا څخه د کور په لور روان وو چې وسلوالو د ده په ګاډي حمله وکړه. دې حمله کې د هغه زوی اکمل رضوی وژل شوی او پخپله محسن رضوی 15 ډزه لګېدلې او زخمی دی.
د دې برید پړه ناقانونه ګرځول شوې ډلې جند الله په غاړه اخیستې ده. د یادونې وړ ده چې په کراچی ښار کې وخت ناوخته سیاسي لسانی او فرقي جنخوتو کې د سیاسي او مذهبي ګوندونو پلویان په نښه کیږي. له مشالې دوسره په خپلو خبرو کې د خبر پښتونخوا سینیر وزیر بشیر احمد بلور ویلي دي وسلوال په پولیس چارواکو او امن لښکر مشرانو باندې په دې وجه حمله کوي چې دا رنګ په پېښور کې د ترهګرۍ ضد هلې ځلې ناکامه کړي. خو د نوموړي په خبره د دوی حکومت په دې ژمن دی چې له سیمې څخه ترهګري په بشپړه توګه لرې کړي.
هغوی کوشش دا ده چې دا چې هغوی دا پولیس فورس چې دا ډیمورالایز کی زموږ آرمی ډیمورالایز کی عوامو کې یو داسې دهشت پیدا کی. خو انشاءالله خدای فضل سره دوی هغه وخت نه دي کامیاب شوی چې زن پېښور کې 24 ghante پس بلاسټ کېده بیا 36 ghante پس کېده. او انشاءالله هغه موږ دا غنو ته رسولی دي. انشاءالله واپس به دوی موږ نه پرېږدي.
بشیر احمد بلور په داسې مهال دا خبرې کړي چې پرون د زیارت په ورځو په پېښور کې ایس پی رورل کلام خان په یو ځانمرګي برید کې ووژل شو. په افغانستان کې د لوی زندان پولي چرخي چارواکي وایي شاوخوا سلو قیدیانو د لوږې هړتال کړی. دا قیدیان تور لګوي چې دوی سره په دغه حراستي مرکز کې ښه چلند نه کیږي. د ملګرو ملتونو د مرستو د څانګې مشر ویلری ایموس ویلي دي یو ګډه سوریایي ډله د ملګرو ملتونو او د اسلامي ملکونو د همکاري تنظیمو او آی سی عمله به په دې اونۍ کې د شام د محاصره شوو ښارونو لکه هومس، هما او درا دوره کوي چې دا رنګ دغلته د خلکو د حال جاج واخلي. او اخري خبر دا چې امریکا د سویفت ادارې لخوا د راکړې ورکړې له سیستم څخه د ایران د تعین شوو بینکونو وستو د پریکړې هرکلی کړي. سویفت هغه اداره ده چې په نړیواله توګه د بینکونو د راکړې ورکړې نظام چلوي. د ایران پر ضد د دې ګام هدف په ایران د خپل اټومي پروګرام له وجې فشار زیاتول دي. د دې ګام موخه دا ده چې په اقتصادي توګه ایران ځان لشي او دا رنګ له دې سره به دا تقریبا ناممکن شي چې تهران د پیسو راکړه ورکړه د هیواد د سرکاري بینکونو د لارې وکړي. د امریکا د مالیې وزارت د ترګري د مخنیوي او مالی استخباراتي څانګې مشر ډیوډ کوهن پرون د زیارت پورس اویلې د سویفت ادارې لخوا د پریکړه د مخ په زیاتېدونکي نړیوال یو خلتوب عکاسي کوي چې له کبله یې پرله پسې په ایران فشار زیاتېږي چې ضروري دی په دې کار سره ایران په دې مجبوره شي چې د خپل اټومي هلو ځلو په اړه نړیوال اندېښنې لرې کړي. امریکا او د دوی ملګري هیوادونه تور لګوي چې ایران د اټومي وسلو جوړولو هڅه کوي خو ایران دا تورونه ردوي. دا تر دې مهال د مشال خبرونه.
خبرونه مو له اسرار المومن څخه واورېدل. اوریدونکو په دې غړې کې د نورو رپورټونو ترڅنګ دا رپورټونه لرو. د طالبانو لخوا د امریکا سره په قطر کې د خبرو د زنډولو د اعلان په غبرګون کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت وایاند وای
موږ تیار یو سو دغه خبرو ته ادامه ورکو. زموږ یوازینی هدف افغانان په خپلو کې سره کېنول دي.
د پاکستان وزیر اعظم وایي قید به تیر کی خو د درغلی او د کیسونو په تړاو به د خپل صدر خلاف سویسته خطونه لیږي.
آئینی توګه صدر ته استثناء حاصله ده. کما خط الی کو نو دا به غیر آئینی کار وی.
د صدې په اسپیتال کې څوکیدار درې فوټه منیر رحمان له حکومت څو غواړي.
من پہلا مدہ وختان دے چھ پ وطن کی کشلے چکم دی آ حل کرے چھ او ما د چکم دے ودا کم مسئلہ دا حل کرے چھ.
د اغه سرا بش پڑا مرکا درتا روستا ورو د مشال ریڈیو سرا وسے. اوریدونکو د امریکا حکومت د افغان طالبو سوالو د غا داوی تردید کړی چې ویلی وو امریکا ورسره ژمنه کړې و چې په ګوانتنامو کې قید د دوی جنگیلی ملګری به ور خوشی کړي. که څه هم طالبانو ویلي چې دوی د امریکا سره په قطر کې خپلې خبرې ودرېږي خو امریکا وایي چې لا هم غواړي د افغانستان د شخړې د حل لپاره بیلابیلې خواوې په خپل منځ کې سره کېنی. هارون باچا پی رپورټ لري.
د امریکا خارجه وزارت تیره ورځ د افغان طالب وسلوالو لخوا د مخې ته راغلي وو هغه داو تردید وکړل چې وایي امریکا ورسره ژمنه کړې چې د افغان حکومت په ګډون د سولې د درې اړخیزه خبرو په ترڅ کې به په ګوانتنامو کې بندي طالب جنګیالي خوشي کړي. رسنیو د طالبانو د بیان ذبیح الله مجاهد په حواله راپورونه ورکړي چې نوموړي امریکایان د دوی لخوا د شوو و د خلافیو او په ګڼ اړخیزه خبرو کې د طالبانو د ښکېلتیا د دروغو د دوی د داو لپاره ګرم ګرځولي او ورسره هر رقم خبرې او روابط ځنډولي. د امریکا د خارجه وزارت بیان دی وکټوریا نولند د طالبانو د دغو الزامونو په جواب کې د واشنگتن خبري غونډې ته ویل چې له ګوانتنامو څخه د طالب وسلوالو بل کوم زیاته د انتقالولو په اړه حتمی پریکړه لا هم نه ده شوې خو زیاته کړه چې حکومت غواړي د افغانستان د مسلې لخ کېلو ټولو خواو سره د خبرو اترو پیل شوی بهیر پر مخ لاړ شي.
feel that if there is a process
mungus ham da esasau che kada se oparosawi che mungi imla tadkawle shu no che bayad wi kulu mung tayar yu so da go khabar ta idama aur ku zamungi wazine hadaf afghanan po khpalo ke sara kinawal di
to get afghans to sit down together
da no mawli sargandawno ta da warta khayalat izhar da spini mala bayan je kerne ham kul che wi wail dewa siyasi hal prata da afghanistan da shkhade balkum hal warta pa nazar narazi kho pain waqt ke tingaro kul che da da sakidul para bayad taliban khpali wasle ugurzawi lal qaida sara ali ki uslawi aw wadaw ki che د افغانستان اساسي قانون به مني. د هغو رپورټونو په اړه د پښتنې په جواب کې چې ښایي افغان ولسمشر حامد کرزي په کابل کې د امریکا له دفاع وزیر لیون پینټا سره د زیارت د ورځې په لیدنه کې له نوموړي وغوښتل چې افغان ځواکونو ته د افغانستان د امنیت د ذمواریو د لیږد بهیر دی د 2014 کال پر ځای په راتلونکي یعنې 2013 کال کې بشپړ کړل شي. د سپینې ماڼۍ ویان جی کیرن د واشنگټن خبریالانو ته وویل چې امریکا به له ټاکل شوي پلان سره سم له دې هېواده خپل ځواکونه وباسي او د امنیت ذمواری به یې په 2014 کال کې ځایي ځواکونو ته حواله کړي. د نوموړي په خبره ستراتیژي دا ده چې نړیوال ځواکونه به په 2013 کال کې د جګړې له میدانه په وتلو سره د افغان ځواکونو د یوه ملاتړي رول خپل کړي او بیا ورپسې په 2014 کال کې به د افغانستان د بشپړ امنیت ذمواری د دې هېواد خپلو ځواکونو ته وسپارل شي. ښاغلی کیرن ټینګار وکړ چې همدغه د افغانستان زموږ ماموریت دی چې ورباندې عمل کوونکي به واوسیږو. راپورونه په نهال کې د ښاغلي کرزي له دفتر د خبرې شوې لامی په حواله وایي چې نوموړي له ناټو غوښتل سو خپل ځواکونه د افغانستان له کلو او بانډو وباسي او په دغه هیواد کې جوړو خپلو قرارګاو کې د یې ځای پر ځای کړي. ویل شوي د ولسمشر کرزي دغه غوښتنې په کندهار کې د شوې هغه وروستۍ پېښې عکس العمل دی چې په ترڅ کې یو امریکایي عسکر د پنجوایي ولسوالۍ د وکلي 14 تنه ملکي وګړي په ناتاري ډزو سره ووژل. د یادې پېښې د اغېزو په اړه څارونکي وایي چې د افغانستان لپاره د لویدیځ تګلارې تر پوښتنو لاندې راوستې او له دغه ځایه د بهرنیو ځواکونو د وتو غوښتنې سختې کړي. اسوسییټډ پریس اجانس لیکي چې چرته د ښاغلي کرزي غوښتنې ومنل شي نو د افغانستان د خاورې یو غټه برخه به ناخوندي پاتې شي او هم به هغه ستراتیژي له منځه لاړه شي. د کومې په ترڅ کې چې ائتلافي ځواکونه غواړي د افغان ولس د زړونو او ذهنونو په ګټلو له دوی سره په ګډه د دوی د دفاع چارې پر مخ یوسي. دا هم باید ویل شي چې د افغان ولسمشر لخوا په افغانستان کې د ناټو ځواکونو د فعالیتونو د محدودولو د نوموړي غوښتنې په داسې مهال مخې ته راغلي چې له دغه یوه ورځ وړاندې د امریکا ولسمشر براک اوباما او د برتانیا وزیر اعظم ډیوډ کیمرون د سپینې ماڼۍ ګډې خبري غونډې ته په وینا کې په افغانستان کې د ناټو له روان ماموریت سره د بشپړ ملاتړ څرګندونې وکړې. هارون بچا، مشال ریډیو، واشنگټن ڈی سی.
اوریدونکو، د همدې سره تړلې یو بل رپورټ درته دروو. د امریکا پوز و یا امریکایي پوزي چې په پنجوایي کې د قندر په پنجوایي ولسوالۍ کې د شپاړس ولسی وګړو په وژنه کې د لاس لرلو په تور نیول شوی و. تېره ورځ ناوخته د افغانستان څخه وستل شوی. د افغان چارواکو تر اوسه د دې خبر په اړه چې تېره شپه ناوخته وشو کومه تبصره نه ده کړې، خو تر دې مخکې د افغانستان ولسی جرګې ویلي وو چې دا سړی باید په ښکاره توګه په افغانستان کې محاکمه شي. د اسوسییټډ پریس خبر کړي په دې اړه د خبر کړي رپورټ غټکی له حسیب شهید څخه ور
په دې رپورټ کې راغلی چې د کندهار په پنجوایي کې د ښځو او ماشومانو په ګډون د شپاړس ولسی وګړو په وژنه تورن امریکایي سرتیری یو نامعلوم ځای ته وړل شوی دی. د دغه اعلان په اړه چې د چهارشنبې په ماسخوتن مهال شوی، افغان چارواکو کومه تبصره نه ده کړې، خو اسوسییټډ پریس لیکلي چې په افغانستان کې د امریکا د دفاع وزیر لیوین پینټا ویلي چې دغه عسکر به د جرم له منلو سره د سختې نه سختې سزا سره مخ کړی شي. رپورټ لیکي ډېری خلک دا ویره لري چې دا پیښه به د امریکا او افغانستان ترمنځ په بګرام کې د امریکایي سرتیرو لخوا د اسلامي نسخو د سوځېدو له امله رامنځته شوي تاوتریخوالي ته نوره هم لمپه ورکړي. رپورټ لیکي امریکایي او افغان چارواکي په دې وروستیو کې په افغانستان کې حکومت ته د بګرام د جیل د سپارلو پر سر یوې موافقې ته رسیدلي وو، خو دا پیښې د دغو دواړو لورو ترمنځ ټولې خبرې اترې تر پوښتنې لاندې راوستې دي. د افغانستان د ملي شورا غړو وغوښتل چې دغه تورن سرتیری باید په افغانستان کې علني محاکمه کړی شي او له ولسمشر حامد کرزي نه غوښتنه وکړه چې له امریکایي چارواکو سره دی د دغه سرتیری د محاکمه کېدو تر وخته ټولې خبرې اترې ودروي. د پینټاګون یو بیان جان کربی وویل دا سرتیری له افغانستان نه کویټ ته د یو قانوني سپارښتنې پر بنسټ وړل شوی دی. د ویلي په افغانستان کې د دغه سرتیری د ساتلو لپاره یو مناسب زندان نه و. یو بل امریکایي چارواکي بیا د نوم د نه خودلو په شرط اسوسییټډ پریس ته ویلي چې د عامو افغانانو په وژنه تورن امریکایي په پوځي الوتکه کې له افغانستان نه وستل شوی دی. د ندی ویلی چې د بچیری وړل شوی وي، خدای ویلی چې افغان چارواکي د دې مسلې نه خبر وو. د پینټاګون وایان بیا وویل چې دغه عسكر لیکدول په دې معنی نه دي چې د بخمخه بهر محاکمه کیږي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو، چارواکي وایي د سوس هغه دوه تنان چې لا تو میاشتو راهیسې د تحریکي طالبان پاکستان په قبضه کې وو اوس خوشې شوي دي. په دې اړه تفصیل زموږ همکار راکړي.
تیر کال د جولای میاشتې په وړومبۍ ورځ د بلوچستان لورلای سیمې څخه اغوا کړې شوې. د سویټزرلینډ سره تعلق لرونکي اولیور ډیوډ اوج او ډینیلا ودمیر چې د تحریک طالبان پاکستان په قبضه کې وو، د دوی په باره کې چارواکي وایي چې د چهارشنبه په شپه د شمالي وزیرستان میرانشاه او رزمک په ستر سړک ټل پل په خوا کې خوشي کړې شوې دي. د سویټزرلینډ د جوړې په باره کې دا هم ویل کېږي چې د خوشي کېدونه وروسته دواړه د ټل پل سره نږدې امنیتي ځواکونو پوستاتا ورغلی چې بیا یې د هلیکاپټر په ذریعه پېښور ته رسولې دي. که څه هم د امنیتي ځواکونو ترجمان آی اس پی آر د دې خبرې تصدیق کوي چې دواړه بغیر د څه شرط نه خوشي شوي دي، خو د تحریک طالبان پاکستان غړي لا اوس هم په ښکاره توګه د دوی د خوشي کولو پخلی نه کوي. بعضې رسنۍ وایي تحریک طالبان بعضې غړي چې نه غواړي خپل شناخت څرګنده کړي د دغه کسانو خوشي کولو تصدیق کوي، خو دا یې نه دي ویلي چې د کومو شرایطو په بنیاد باندې خوشي کړي شوي دي. بل طرف ته د ټل پل سره نږدې اوسېدونکو د نام نه ښودلو په شرط مشال ریډیو ته ویلي چې دوی تیره ورځ سهار وختي یو هلیکاپټر لیدلې چې د ټل پل په امنیتي پوستا باندې کېناستو او د لږ شېبې وروسته یې بیا الوتوکو. د سویټزرلینډ خارجه چارو وزیر په یو پریس کانفرنس کې ویلي اولیور ډیوډ اوج او ډینیلا ودمیر تیر سهار دواړه صحي سلامت خوشې کړې شوې دي او د سویټزرلینډ حکومت په دې بدل کې هیڅ پیسې نه دي ورکړې. د یادونې ده چې دا هغه کسان دي د کومو په باره کې چې د پېښور اسلامي کالج یونیورسټي وایس چانسلر اجمل خان چې د اتلسو میاشتو نه د تحریک طالبان پاکستان په قبضه کې دی څو ورځې وړاندې میډیا ته خپره کړې شوې یوه ویډیو پیغام کې ویلي وو چې پاکستان د سویټزرلینډ دوه اغوا شوي تنانو د خلاصون په بدل کې تحریک طالبان ته د کروڑونو روپۍ او د سلو نه زیات طالبانو خوشي کولو باندې رضامندي ښکاره کړې ده، خو د ده په وینا د ده د خلاصون په اړه یې سره د دې چې ډېر خدمات یې دي هیڅ ګام نه دی پورته کړی.
پختو وای مشال ریډیو وار
اوریدونکو د پاکستان وزیر اعظم وایي چې د خپل صدر خلاف د درغلۍ او د تورونو په لړ کې به سویس چارواکو ته ځکه خط ونه لیږي چې د هغه په وینا د غیر قانوني کار دی. په دې اړه انیل خالد رپورټ لري.
تیره ورځ وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی په بهاولپور اسلامیہ یونیورسٹی کې د پی ایچ ڈی طالب علمانو د پیپلز پارٹی غړو او خبریالانو ته په خطاب کې ویلي دي چې هغوی داسې هیڅ قسمه سکار نه کول غواړي کوم کې چې د آئین خلاف ورزی کې دوه خطر وي. وزیر اعظم په دې موقع زیاته کړه
ایک آئینی تقاضا جو آئینی طور پہ
آئینی توګه صدر ته استثناء حاصله ده، کما خط الیکو نو دا به غیر آئینی کار وي چې سزا یې د شپږم آرټیکل په مطابق پانسی ده، ولې د عدالت د توهین سزا شپږ میاشتې کېد دی. نو تاسو وای چې شپږ میاشتې کېد خدي او کپانسی
پھانسی کې سزا دیتا.
د سیاسي او قانوني چارو کارپوه افتخار ګیلانی مشال ریډیو ته وویل چې د وزیر اعظم دا خبره بالکل صحیح نه ده او هغه هیڅ کله هم په خط لیکلو د شپږم آرټیکل د سزا مستحق کې دی نشي.
قانون دام قانون یې کوم لیجسلیچر جوړ کی، بیا قانون یو بل قانون هغه ته وایي جج میډ لا، کم عدالت قانون جوړي، عدالت هم قانون جوړي. نو یوسف رضا سے بالکل غلط خبره کوي، سپریم کورٹ سے کم خبره کئی. آ قانون تشریح صرف سپریم کورٹ سره اختیار ده، هغه سړی هډو ممبر نشي پاتې کېدلی چې څوک یو کنټمپټ کوي یا تزیق کوي، ته تزیق وکړو د جوډیشل.
نوموړي زیاته کړه چې که اوس په دې حالاتو کې سپریم کورٹ څه فیصله ورنه کړه نو عدلیه به ډېره کمزوري شي. انیلا خالد، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اردوونکو کراچۍ ښار کې د شیعه مسلک سره تعلق لرونکي ډلې جعفری الائنس د مرکزی کمیټې پر غړي برید شوی چې د پولیسو په وینا دغه برید کې د یادګود مشر زخمی شوی او دغه زوی وژل شوی دی. ظفر کریمی پی رپورټ لري.
پولیس وای بیگانه وخته د پټیل پاړه په سیمه کې رامنځته شوی دغه حمله کې د جعفری الائنس رهنما محسن رضوی زوی اکمل رضوی وژل شوی او نوموړی په خپله زخمی شوی دی. پولیس زیاتوی چې حمله ښکار شوی گاڑی پسې موټر سایکل ناست وسلوال را روان وو او چې کله دوی د خار پټیل پاړې سیمې ته راورسېدل نو په گاڑی یې ډزې وکړې او دغه پیښه را مخې ته شوه. د جعفری الائنس ویاند علی احمد زیدی مشال رډیو ته ویلي دي چې محسن رضوی باندې د دې نه مخکې هم څو څو کرت حمله شوی وې. محسن رضوی د جعفری الائنس د مرکزی کمیټې غړی دی. بیګا د شپې هغه د امام بارګا څخه د کور په لور روان وو چې وسلوالو د ده په گاڑی حمله وکړه. دې حمله کې د هغه زوی اکمل رضوی وجل شوی او پخپلا محسن رضوی 15 ډزه لګیدلې او زخمی دي. د پیښې وروسته قهرجن خلک سړکونو ته راووتل او د پولیسو او امنیتي ادارو په ضد یې نارې ووهلې. پولیس چارواکي وایي د کومې بدې پیښې د مخنیوي په خاطر امنیتي سرتیری د پیښې ځای ته رسیدلي او سیمه کې واقع امام بارګاو پیری یې سخته کړې ده. د شیعه مسلک سره تعلق لرونکې ډلې جعفریه الائنس مرکزي مشر علامه عباس کوملی په یاده پیښه درې ورځنۍ ویر اعلان کړی او د حکومت څخه یې غوښتنه کړې چې 48 ګڼټو کې دي د محسن رضوی په ګاډو برید کوونکي کسان ونیسي. د یادونې وړ ده چې کراچۍ ښار کې وخت په وخت سیاسي، لسانی او فرقه ییزو نښتو کې د سیاسي او مذهبي ګوندونو پلویان او مشران په نښه کېږي. د دې نه مخکې هم کراچۍ ښار کې دا ډول پیښې رامنځته شوي دي چې پکې د ناقانونه ګرځول شوي سنی مسلکه ډلې، سپاهي صحابه او د شیعه مسلک سره تعلق لرونکو ډلو غړي او مشران وژل شوي دي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
اوریدونکو، اوس هم د خیبر پختونخوا سینیئر صوبایي وزیر بشیر احمد بلور سره زموږ همکار مرکه کړی، هغه دراورو.
بشیر صاحب تر خبرې بیا په پیښور کې فوش سیمو کې سیوا شوې ده،
دا چلې چې دا بدقسمتي څنګه ده چې موږ چرته بار اکشن د دوی خلاف اخیستې شنو، هغه پیښور باندې پرېشر اچي. تاسو علم کې ده دا پروزوی جنسو کې هغه پرابلم ده. او باقی دا ده چې دا ورلد وار تھرد موږ جنگي کو دے کې به موږ خامخا مړی بم کیږي او جنگ کې خمړی کیږي. او بل دا ده چې موږ دا وایو چې ان شاء الله دا امن چې دا تاسو په خپل پیښور کې اوسېږي او تاسو په دغه مخکې نه لاف مهرباني ډېر لوی فرق راغلی دی. ان شاء الله موږ به کوشش کوو خو سبجیکټ ٹو دی کنډیشن چې پاکستان، افغانستان اور امریکا په یو بل باندې اعتماد وکړي، اعتماد فضا نه پس بیا دا کولیکټیو کوشش
وکړو. د تیر ورځو کې دا لړۍ سیوا شوې ده او تاسو حکومت هم دا ویلي چې دی خپل تر کې کار بدل کړی. تاسو د دې مخنیوي لپاره خپل منصوبه بندي کړې ده، تګلار مو جوړه کړې.
زه تاسو ته دومره رسکول شم چې کوم سیزونه مونږ نیسو، کوم خلک مونږ نیسو، کوم حالات دي هغه چې مونږ وینو. زما خیال دی چې په خور کې بس اوږ نشي پاتې کېدی. دا خو چرته چاته یو کس نیم راوځي او کار وشي کنه. مونږ دا ډېر کسان نیولیم دي او ډېر کسان دیو دیر کسانو خلاف عدالتونو کو کیسونو مروان
دی. امن لخکر دی هدف جوړ کړی دی، د پولیس افسران، پولیس ته پوښتنه دی.
هغه کوشش داده چې دا یو کوشش داده چې هغه دا پولیس فورس دی ډاډی مورالایز کی، د ګورمی ډی مورالایز کی، عوامو کې یو داسې دهشت پیدا کی. او ان شاء الله خدای فضل سره دا هغه وخت نه دی کامیاب شو چې زنګ په خور کې 24 غنټه پس بلاست کې دا بیا 36 غنټه پس کې دا. او ان شاء الله هغه موږ دا غنو ته رسول دی.
اوریدونکو، د خیبر پختونخوا د سینیئر وزیر سره بشیر احمد بلور سره زموږ همکار خالد خان د امنیت په اړه خبرې کولې. او اوس هم تاسو د کراچۍ نه یو رپورټ لرو. کراچۍ ته د افغانستان د تجارانو یو وفد تللی دی او زموږ همکار ظفر کریمی د دې وفد مشر خان جان الکوزی سره خبرې کړې.
دا د سنترال آسیا نه په زورونو ټنه پاکستان ته راځي او هغه د افغانستان د خاورې نه تیریږي. موږ ترانزیت هم د کراچۍ د لارې نه او د واګې د لارې نه د پاکستان په خاوره کې اضافه شو. نو د دې لپاره ضرورت دی چې دا تعلقات نور هم پسې زیات شي او دغه ستونزې چې موجودې وي او د افغانستان او پاکستان دواړو دولتونو دا فیصله وکړه چې موږ باید یو جوینت چمبر ولرو، یو مشترک اتاق لرو او دغه ستونزې چې دي د دې اتاق وظیفه ده چې دا ستونزې په ګوته کی او هم د دې اتاق وظیفه ده چې د غیر قانوني تجارت مخه په دواړو ملکونو کې ونیسي.
نیټو ته چې د پاکستان د لارې د سپلای د بندیز وروسته د ترانزیت تجارت کوونکو مالونه دلته په کراچۍ کې ایثار پاتې دي او دغه شان د پاکستانی سوداګرو ټرکونه ال افغانستان کې ایثار دي. د دې لپاره به دا ګډ چمبر څه ګټي ولري؟
دغه ټرکونه چې په افغانستان کې ولاړ دی دا غې د فار مشکلات ایجاد شوې دي او هغه کانټینرې چې دلته په کراچۍ کې بند دي او د ناټو د سپلای یا د ناټو د انتقالاتو په نامه باندې دلته ودریدل دي، هغه تشخیص شي، جدا شي، هغه افغاني مالونه او د افغانستان حکومت د پاکستان حکومت ته دا ګارانټي ورکړي چې دا اموال په هیڅ صورت د ناټو په استفاده کې نه ورځي، دا د افغانستان د خلکو د مصرف لپاره دي او دا باید خلاص شي.
کراچی پورت او پورت خاصم کې افغان سوداګرو او یا هم افغان ترانزیت سره اړوند کاروبارینو ته کوم ستونزې ورپېښې دي چې تاسو به د دې ګډ چمبر د لارې د حل کولو هڅه کوئ؟
موږ ته دقیقه معلومه ده چې د کراچۍ ننیولې بیا تر تورخمه بیا تر ویشه د ترانسپورټیشن ننیولې تر کلریجنټ پورې 250,000 پاکستانی ورونه په دې کاروبار مشغول دي او د کال د 2 میلیارډ ډالرو په ارزښت پاکستان حکومت ته د دې لارې نه خدمات او پیسې او عاید او آمدن راځي. کچیرې دا د کراچۍ لارې په دې شکل پاتې شي نو افغانان مجبور دي چې د بندر عباس نه او د چابهار نه استفاده وکړي. دا اوس 80% زمونږ مال د چابهار او بندر عباس د لارې نه راځي. د یو کانټینر کرایا د کراچۍ نه تر جلال آباد پورې تقریبا 2,500 ډالر ده، اما د بندر عباس نه تر اسلام قلعه پورې یو کانټینر کرایا دا اوس 1,300 ډالر تر رسیدلی ده. دوی 4,000 ډالر اغستل په ایرانیانو، اوس یې 1,300 کړل. یعنی په دې خاطر چې دوی غواړي چې افغانان تشویق کړي چې د هغې لارې نه استفاده وکړي. اما موږ ته نږدې ترینه لار کراچۍ ده او باسهولت ترینه لار کراچۍ ده. افغانان علاقه لري چې د کراچۍ د لارې نه استفاده وکړي. اما که دغه ستونزې حل نه شي، لکه دا ما چې وویلې چې د ډیمرج مسله ده، د ډیټینشن مسله ده، د مالونو د ودرېدلو مسله ده، د قوانین د سختېدلو مسله ده، دا اوس مالونه ورک شوي دي، بسته بسته کانټینرې د کارخانو نه چې وتلي دي خلکو تښتولي دي، وړي دي او هلته په ایجنسیو کې خالي کړي دي. او زه په دې پیشنهاد کوم چې د پاکستان ریل فعال شي. که ریلوی فعال شي دا مشکلات به د منځه لاړ شي، ځکه زموږ مالونه په ریلوی کې نه ورکېږي.
علي کوزي صاحب، اخري پوښتنه لرازم، او هغه دا چې د دې چمبر څخه با پاکستان او افغانستان ولسونو ته او خلکو ته څه ګټه ورسیږي؟
زه امیدوار یم چې دا چمبر به وکولی شي چې د دواړو ملکونو د خلکو د ګټو لپاره مفید وګرځي، خلکو ته کار پیدا شي، بیروزګاری ختمه شي، او د افغانستان او پاکستان سرمایه‌داران د هغه فرصتونو نه استفاده وکړي چې کم په افغانستان کې دي، ګډه سرمایه‌ګذاري وکړي. نو زه فکر کوم چې دا اتاق ډیر مهم دی. کدلته د خلکو ژوند په اقتصادي لحاظ خراب شي، په پاکستان کې خراب شي، هغه مستقیما په امنیت تاثیر کوي او امنیت خرابېږي او دلته جنگ او جګړې پیدا کیږي. د تعلیم سطح هغه وخت نه جګیږي چې اقتصاد نه وي، مکتب نه جوړیږي، سکول نه جوړیږي، سړک نه جوړیږي، بجلی نه راځي. خو که چیرته اقتصاد ښه شي، تجارت ښه شي، د خلکو په ژوند کې تغییر راځي.
اوریدونکو، د پاکستان او افغانستان ترمنځ ګډ چیمبر اف کامرس جوړېدو په اړه مو د افغانستان د وفد د مشر خبرې اوریدې چې ظفر کریمي ورسره خبرې کړې وې. په بلوچستان کې د افغان کډوالو ادارې ویلي دي دوی د روان کال 2012 تر پایه پورې 3,00,000 او 2,40,000 رجستر افغان کډوال بیرته ستنېدلو پروګرام پیل کړی دی. نیاز مساخیل پر رپورټ لري.
د پاکستان د افغان کډوالو ادارې افغان کمشنریټ بلوچستان مصر عبدالصبور کاکړ مشال ریډیو ته وویل دوی د روان کال تر پایه په بلوچستان کې له دوی سره رجسټرډ 3,22,000 افغان کډوالو بیرته خپل کورونو ته ستنېدل پروګرام پیل کړی او دا پروګرام به د کډوالو په رضامندۍ سره ترسره کیږي. نوموړي زیاته کړه،
دغه یو شی لازمی دی چې دوی به باعزته طریقه باندې به دوی لژول کړي او د دوی رضاکارانه تلګ وي، په زبردستی باندې نه وي. که دوی غواړي نو تللی شي، که نه غواړي نو بیا دوی بلته پاتې کېدای شي. نو په دې کې زبردستی نشته، هغه ریفیوجیز لپاره چې هغه رجسټر دي.
افغان کمشنر عبدالصبور کاکړ زیاته کړه، لکال 2009 څخه د افغان کډوالو بیرته ستنېدل چې کومه اندازه دوی لګولې وه هغه تر اوسه پوره نه ده ختلې.
اندازه دا و چې تر 2012 پورې به خالي هغه خلک پاتې شي چې هغه د لوی مجبوریان لري، یا جایداد لري، یا بزنس لري، یا سټوډنټس دي، یا لیبر دي، د روزګار په حواله باندې دلته خپل دغه کیاستوګه کوي. موږ د اندازې برخلاف تقریبا هغه تعداد دی چې هغه په 2009 کې وي.
دا چې افغان کډوال د افغان کمشنریټ د پروګرام ته په څه نظر ګوري، د لورلای په کټوي افغان کیمپ کې یو کډوال د پښتنې په ځواب کې وایي،
زما نوم
افغان کمشنر عبدالصبور کاکړ دا هم ویل چې د ملګری ملتونو د کډوالو ادارې یو ان ایچ سی آر او نورو نړیوالو ادارو مرسته هم له دوی سره شامل ده او کډوالو سره به له نورو مرستو سره سره پر یو تن د یو نیم سل امریکایي ډالرو مرسته هم وسی. نیاز مساخیل، مشال رادیو، کوټه.
د مشال ترڅنګ اوسئ هر ورځ د سهار لنهو د ماخام تر شپږو.
اوریدونکو دولس نیمې بجې دی، راځئ چې د خبرونو سرټکی له اسرار العالم مومن څخه واورو.
امریکا ویلی دی هغوی د طالبانو لخوا د امن د خبرو د ځنډولو باوجود په افغانستان کې د پخلاینې عمل جاری ساتلو ته ژمن دي. د کوزی کورمې په چارخیلو سیمه کې د سولو یو ګاډی د سړک غاړې بمی چاودنې ښکار شوی چې پکې اووه کسان ژوبل شوي دي. د مشال ریډیو د خبریال له مخې دا ګاډی له پېښور څخه پړه چینار ته روان وو. د پاکستان وزیر اعظم ویلي هغه به د ولسمشر آصف علي زرداری پر ضد د کیسونو د پرانستلو لپاره سویس چارواکو ته خط ونه لیکي. د پاکستان په کراچۍ ښار کې د یوې شیا مسلک ډلې جعفریا الاینس په مشر وسلوال برید شوی چې پکې نوموړی ژوبل شوی او زوی یې وژل شوی دی. د خیبر پختونخوا سینیر وزیر بشیر احمد بلور ویلي د دوی حکومت په دې ژمن دي چې له سیمې څخه ترهګري په بشپړه توګه لرې کړي. او په افغانستان کې د لوی زندان پولي چرخي چارواکي وایي شاوخوا سلو قیدیانو د لوږې هړتال کړی.
د خبرونو سرټکی مولا اسرار العالم مومن څخه واورېدل. اوریدونکو اوس د پاکستان د ځینو ورځپاڼو د اداري غټ ټکی له ریاض مساخل څخه اورو.
نن د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان خبر ادارې کې د پوځي سرلخکر جرنیل اشفاق پرویز کیانی خفغان ته پام راګرځولی دی، کوم چې هغه د میډیا د یوې برخې لخوا په پاکستانی پوځ د ټکونو رستو سرګند کړی دی. او لکه څنګه چې سپریم کورټ هم په یو ځای کې ویلي دي چې آی ایس آی د خپلو حدونو نه بهر کار کوي او خلک په ناقانونه طریقه د ځان سره ساتي، اداریې وایي چې د جنرل کیانی ګیله په ځای ده ځکه چې کله نه دی پوځي سرلخکر جوړ شوی دی. استخباراتي اداره آی ایس آی د ډیرو غیر متعلقه کارونو څخه ژغورلې ده، خو دا خبره اوسنۍ نه ده بلکې دا د تیرو څو لسیزو راسي را روانه ده چې آی ایس آی په دا قسمه کارونو کې ککړ ده او سیاست کې هم لاسوهنه کوي. اداریا اخره کې وایي چې تر څو پوز او استخباراتي ادارې سم کار کوي تر هغې به هیڅ څوک دوی ته ګوته نه نیسي، خو که د مهران بیس، میمو گیټ او دویمې مئی پرنګ پیښې رامخته کیږي یا د دفاع پاکستان کونسل په نوم سیاسي محاذ پرانستل شي نو خلکو او ادارو ته به د خولې وازولو جواز ارومرو پیدا کیږي. دغشان ایکسپریس ورځپاڼه خپل اداریه کې وایي چې د مومندو په سلاله چک پوسټ د برید خوښه سلور میاشتې وشوې او د هغې راپدې خوا د ناټو سپلای بنده د کومې خلاصولو دپاره چې وخت په وخت امریکا او ناټو زور لګوي، خو ولې دې وروستیو کې دې خبرې ډېر زور واخستو او د ناټو ویان برسلس کې یوې خبري غونډې ته وویل چې دوی سره د سپلای نورې لارې هم شته خو د پاکستان په لار بحاله سره به د دې زیاتره ګټه په خپله پاکستان ته وي. ادارې لیکي چې دې لړکې د ولسمشر آصف علي زرداری په مشرۍ کې د اعلی پای یو غونډه هم وشوه چې پکې د وزیر اعظم، خارجه او دفاع د وزیر او پوځي سرلخکر په شمول اعلی چارواکو ګډون وکړو. خو دا ډېره خبره ده چې د ناټو د سپلای په اړه پوځي او سیاسي مشروالي یو خوله ده چې هر فیصله به پارلیمان کوي. اداریه اخره کې وایي چې داسې اطلاعات هم شته چې ډېر زر به د حکومتي مرستیالو ګوندونو یو اهمه غونډه هم رابلل شي او دې کې به په دغه ټولو چارو سلا مشوره کولی شي. او د دې ترڅنګ مشرق ورځپاڼې خپل اداریه کې لیکلي چې خیبر او اورکزی ایجنسو کې د پوځي اپریشنونو او ډرون حملو رستو یو وار بیا پیښور د ترهګرو د بریدونو لاندې دی او دې کې نه یوازې دا چې پولیس او سیاستوال بلکې عام خلک او قبایلي مشران هم پنخه کیږي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یوه مقاله کې راغلي چې غربي هیوادونو په دې افغانستان کې په لسو کالو کې غټې کامیابۍ ترلاسه نه کړي، نو دا مشکله ده چې په دې راتلونکو دوو کلو به دوی څه حاصل کی. بلخوا ایشیا سوسایټی کې احمد رشید لیکلی دی چې د دې نه انکار نشي کېدای چې د اوباما په دور حکومت کې په پاکستان او افغانستان کې سیاسي او پوځي حالات ډیر خراب شوی دی. د دوړو مقالو مهم ټکی ل انیسا اجمل څخور
په ورځپاڼه نیویارک ټایمز کې لیکوال اناټول لیوین یو مقاله لیکي او وایي که امریکا په افغانستان کې لږ جګړې په سر لوړې خپل ځان ایستل غواړي او که افغانستان په راتلونکي کې په یو کورنۍ جګړه کې لاکې ته خوندي کول غواړي نو اوباما ته پکار ده چې په خپل ژمنه ټینګ ودرېږي. او جوختور سره دا مهمه ده چې که امریکا او ناټو ځواکونه له خپلې ټاکلې نیټې سره سم وتل غواړي نو دا یې مناسب وخت دی چې یو جوړ جاړی وکړي او له دې وخته پورې ګټه پورته کړل شي. لیکوال لیکي خو که وکتل لشینو د اوباما ادارې تګلاره خوشلونکې نه ده او که هم داسې روانه وه نو ښایي له 2014 کال وروسته به په افغانستان کې یو ناورین رامنځته کړي. په لومړی سر کې د مغرب لخوا په کامیابۍ سره د افغانستان دولت د جوړېدو خبرې لږ څه په تیاره کې شپېلې وهل ښکارېده. بلخوا پاکستانی لیکوال او خبریال احمد رشید لیکي په پاکستان کې زیات دن کې جګړې وارد مخه له اوګدا او جبر بحران سره لامرسته وکړه. د پاکستان سیاسي او پوځي مشرتابه نه حوصله نه همت او نه هم پوهه خودله چې د ملک بهرنی اقتصادي تګلارې کې اصلاحات راولي. د پاکستان دولت د مختلفو تندلارو جهادي جنگي ډلو ساتنه کوي او دغه جهادي ډلې د پاکستان دولت ته دھڑکی ورکوي. له 2001 کال راسې پوز افغان طالبانو دغی مشرانو ته خوندی پناهګاه ورکوي او مرسته یې کوي. په دغه هر څه امریکا خبر ده خو بیا هم په موثره توګه غږ نه دی پورته کړی. لیکوال وایي له دې انکار نشي کېدای چې د اوباما په دور کې په پاکستان او افغانستان کې سیاسي او پوځي حالات ډیر خراب شوي دي او له دې نه علاوه د پاکستان او امریکا تعلقات هم دې کچې ته رسیدلي دي چې د ختمېدو ځای ته رسیدلي دي. اوباما او د هغه نور لوړپوړي چارواکي تر ډیره د دې ذمہوار دي ځکه چې دغه چارواکو د یوې ډلې یا ټیم غوندي ګام وانغستو. هغې په سیمه کې کوټلي سیاسي ګامونه وانغستل بلکې متضاده پالیسي لرله. له دې تضاده د سیمې نورو لوبغاړو ګټه پورته کړه.
انیسا اجمل و چې نړیوال مطبوعاتي دراورول اوریدونکو د پاکستان سره اوږده پوله لرونکي ننګرهار د افغانستان هغه ولایت دی چې کلیوي خوا پکې په دې وروستیو کې د بیا رغونې ډیر کارونه شوي نو له بلې خوا پکې امنیت خراب شوی دی. په ننګرهار کې د امنیت د خرابېدو په لاملونو او د دې ستونزې د له منځه وړلو پر حل لارو ما بشیر ګواښ درته یو رپورټ جوړ کړی. ځایي خلک په ننګرهار کې د وروستیو بدامنیو پیښو د ډیرېدو تر شا کمزورې حکومتداري په ځینو ولسوالیو کې د طالب جنګیالیو اغیز او د ناقانونه وسلوالو ډلو شتون ګڼي. په پارلمان کې د ننګرهار ولایت استازي فرشته نوري وایي چې ننګرهار یو مهم سرحدي ولایت دی او تر اوسه پورې پکې د ښه امنیت له وجې د بیا رغونې ډیر کارونه شوي دي خو د هغې په وینا اوس حالت مخ په خرابېدو دی. هغې مشال ریډیو ته وویل
ننګرهار کې شخصي ډلې ټپلې یوازینی لامل دی زیاتوالی د نامنی په ننګرهار ولایت کې ده. یو نو ابتکار د دولت دا و چې اربکیانه منځته راوستل او دا اربکله ملیشې شوي. دا ملیشې په ډېرو ځایو کې بس د نامنی ګرځېدلې. خپله بعضې هغه دولتي چارواکي چې دي هغې داسې زمینه را مساعده کړی ده چې هغه د خلکو اعتبار د دې نه اوښتی ده. دغه مسله باید زده شوي ده چې هیڅوک دې ته نه ازرېږي چې دولت سره د امنیت په ساتلو کې همکاري وکړي.
په ننګرهار کې د ختیځ سیمو د ژورنالیستانو د اتحادیې ویاند او خبریال آصف شینواری وایي چې په ننګرهار کې ډېرې داسې سیمې دي چې حکومت پې کنټرول له لاسه ورکړی. د شینواری په وینا حکومت نه د جنگ سالارانو او نه هم د حکومت مخالف اور پکو مخنیوي کولای شي.
امنیتي ځواکونه چې په دومره کچه کمزوري چې هغه دغه نامسوله وسلوالو مخه نشنی ولې پاتې شولا د مخالفینو او هغه څو چې سره مخه مخ په سنگر کې ناشتي. نو طبیعي ده چې دا کمزورتیا د دې باعث ګرځي چې د دې مخالفین هم قوي شي. همدا اوس د چپلار په ولسوالۍ کې سل په سلو کې حکومت حاکمیت نه لري. په خوګیانو کې نه لري، په اسارا کې نه لري، په شیرزادو کې نه لري، په ګوشتا کې لري، په دور بابا کې، په نازیان کې. هغه امنیت چې 15 کال شپږ کال پخوا په ننګرهار کې وو اوس د هغې درېیمه حصه امنیت هم نه پاتې.
خو د پاکستان پر پوله پرتې د مومندو ګوشتې ولسوالۍ قومي سپینګری حاجي محمد علي مومند وایي چې په ګوشته کې امنیت ښه دی او وجه یې دا ده چې دلته قومي تړونونه څوک د امنیت ګډوډولو ته نه پرېږدي.
ولسوالی کی یو څو پولیس دی امنیت خپل امدا منطقه دا او سپیږی دی امدا مشران دی امدا علما دی چې د ممبرونو په سر باندې خبرې کوي امدا خلق دی چې دا امنیت ساتي او چې دوی ونه ساتي نو د دولت په دې څلورو یا پنځو یا په شلو یا په پنځه پولیسو باندې نه ساتل کیږي د ګوشتي امنیت خو فعلا لپاره په سلو کې سل فیصده الحمدلله ښه دی ځکه چې اوس یې محلي پولیس جوړ دي محلي پولیس تقریبا شپږ پوستي اچولي دي
د ننګرهار ولایت د والی وایند احمد ضیا عبدالعظیم مشال ریډیو ته د خرابې حکومتداري او د حکومت له لاسه د ځینو ولسوالیو وتل رد کړل او ویل چې دوی د ننګرهار ولایت د امنیت د ښه کولو لپاره کار کوي
په ښار د ښار په دخولي دروازو په ولسوالیو کې شپه ورځ ګزمي د قبلي اطلاعاتو شریکول تلاشي افرازول د غیر قانوني وسلو ګرځونکو سره مبارزه او د هغوی د فعالیتونو مخنیوی د والی ته مشري باندې ټول امنیت ور ډولونه په دې برخه کې ډېر زیات کار وکړ لاسته راوړنې هم درلودلې ولسونه سره مسلسل غونډې د عمل لري ولسونه هم تر خپل وسه د امنیتي ارګانونو سره ولایت مقام سره د امنیت په تامین کې همکاري کوي د امنیتي ارګانونو تشکیل دومره اندازې سره نه ده چې د ټولو سیمو امنیت وساتي دا د خلکو همکاري ده چې خلک نه غواړي چې دوی سیمې ناامن شي
د ننګرهار والی ګلاغا شیرزی ویلی چې د امنیت د ښه کولو لپاره د پاکستان سره پر سرحدي ولسوالیو کې د پولیسو زیاتولو ته اړتیا لري او ډیر زر به دغه کار وکړي اوریدونکو د افغانستان د ننګرهار ولایت په امنیت مو رپورت اوریدو او اوس هم تاسو ته یو بل رپورت درورو چې هغه هم د افغانستان په مسله ده کې وی خو ته په امریکا کې حکومت باندې له افغانستان د خپل ځواکونو د ستنولو لپاره سیاسي فشار مخ په زیاتېدو ده نو بل خو د پښتنه رپورته کیږي چې افغان ملی پوځ څومره زر د خپل هواد د حفاظت لپاره تیارېدل شي په دې اړه تفصیل درته د منور شاه په رپورت کې درورو
چې په کاغذونو کې وکتل شي نو داسې ښکاری چې افغان ملی پوز خه مضبوط دی او په سمدستي توګه د خپل هیواد د امنیت پر ځای کولو جوګه دی د تیر کال د اکتوبر د میاشتې پورې د ځواکونو شمیره 1,03,000 وه او د کال 2014 تر اخیره به دا شمیر 1,95,000 ته ورسیږي مطلب د ایساف د ځواکونو نه به ډیر زیات وي ځکه چې دا مهال افغانستان کې 1,15,000 بهرني امنیتي ځواکونه میشت دي کسه هم د افغان ملی پوز شمیره ډیره په کم رفتار جګه شوی د دوی د تربیت او کارکردګۍ په اړه هم شک کیږي په 2010 کال کې یو امریکایي ریپورت مخې ته راغلی و چې پکې ویل شوی و افغان ځواکونو کې په لوی کچه غیر حاضری درغلي او د نشه عادي خلک شامل دي دا راز د دې ریپورت تر مخه صرف 3% افغان ځواکونه په سمه توګه د کار کولو استعداد لري خو افغان ځواکونو ته د تربیت ورکولو لپاره د ناتو سانګوای او افغان پوز حالت ډیر ښه شوې ده ځکه چې په دې لړکې د تنخواګانو خکولو ترڅنګ یو شمیر نور ګامونه هم پورته کړی شوې دي د ناتو په وینا زیاتره نوی برتی کیدونکو کسان په وسلو او نورو بنیادی امتحانونو کې بریالي کیږي چې وړاندې به ډیر زیات پکې ناکامه کېدل په واشنگتن کې د امریکا د امنیتی پروجیکټ یو کارپوه جوشو وا فاوست د افغان ملی پوز په اړه وایي
پوز په خاص توګه ډیره وده کړې چې پکې د برتۍ کچه ښه شوې ده خو که څه هم د 2008 میلادي او یا 2009 میلادي کال په نسبت ډیر پرمختګ کړی اوس هم دا خبره یو چیلنج دی چې لا په کافي شمیر کې پوځي دستي بغیر د نگرانۍ نه د عملیاتو جوګه نه دي
نوموړی زیاتوی افغان ځواکونو په خپل سیمو کې یو شمیر کامیاب عملیات ترسره کړي خو هغه کې ورسره په سناس ډول بهرني ځواکونو مرسته کړې وي بلخو افغانستان کې جګپوړي امریکایي پوځي مشران وایي افغان ځواکونه د مغربي معیار نه لا ډیر ښکته دي خو زیاتوی چې د افغان پوځ خصوصي ځواکونه مخ په ترقی روان دي او د یاغیتوب د مخنیولو لپاره به هم په دوی باندې تکیه کوي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو نائب مشر لیفټننت جنرال کارټیس کیپرو ویلی
will it be at the standard that we have for our soldiers no not at least the conventional
آیا افغان پوزیان به په هغه معیار برابر وي چې موږ د خپلو پوزیانو لپاره لرو نه نه کم از کم روایتي پوزیان نشي کېدای خو د دوی د فوري کاروایي ځواکونه ځانګړي او ګوریلا پوزیانو ته په ډیر اوچت معیار تربیت ورکړل شوې ده او زما په نظر دا د تصویر یو روښانه اړخ دی چې د دوی د جوابي کاروایي پوځیان په اعلی معیار روزل شوی دي او دا به د هیواد د مستقبل لپاره یو اساسوي.
افغان پوز لپاره په موجوده وخت کې لوی مسله دا ده چې پکې طالبان ورنوزي. دا ډول ملي پوزته ننوتی کسانو په 200 وخت پیښو کې د ناتو ځواکونو خواوشه او یا پوزیان وجلی دي. دا مسله هم پاملرنه غواړي. د هیواد په جنوبي برخه کې د افغان ځواکونو یو چارواکی جنرال عبدالحمید وای پوز کې ننوتلو لپاره دښمن د منسوبې لاندې خروزل شوي کسان تیاروي. نوموړی زیاتوي دې لپاره به د برتۍ پر مهال د یو تن پوره معلومات پکاروي. مستقبل کې د افغانستان د امنیت لپاره د افغان ځواکونو د کردار په اړه بیلابیل څېړونکي جدا جدا نظر لري، خو ټول په دې خبره اتفاق کوي چې د افغان پوز حقيقي ازموینه را روانه ده او چې هر څه نتیجه یې راوځي د هیواد د راتلونکي فیصله به هم هغه کوي.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیری.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږیږئ او زموږ خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلای شئ. د بلوچستان په افغان کډوالو کمپونو کې د کډوالو ځوانانو تعلیمي کمپاین پای ته رسیدلې ده. د سرانانو افغان کډوالو په پنډغالي کې تعلیمي کمپاین چې شاوخوا یې ومیشي دوام درلود د جمعې پورز پای ته ورسید. د دې کمپاین په اړه خدای نور ناصر تفصیل راکړي.
د سرانان افغان کډوالو په پندغالي کې د تیر میاشتې په 15 نیټه یو تعلیمي کمپاین پایل سو چې د دې پندغالي د ځوانانو په وینا د نور کل په پرتلای سږ کال په لسکونو زیات ماشومان په ښوونځیو کې داخل کړل. د افغان کډوالو د عربي ټولنې لخوا د یاد تعلیمي کمپاین پایل د دې لپاره سوی چې د دوی په وینا د هر کور هر ماشوم باید ښوونځي ته لاړ شي. د یادې عربي ټولنې مشر ظاهر پښتون وایي د ټولو ناامنیو حل تعلیم دی او د دې لپاره همدا کمپاین پایل کړ.
زموږ یوازینی حل چې دی د دنیا هر کوم چې پرمخ تللی دی هغه یوازینی د تعلیم له وجې تللی دی. نو موږ دا تصمیم ونیو چې موږ به دا کمپاین چلوو د افغانستان کډوال چې کوم دلته په پاکستان کې میشت دي، خاصا په بلوچستان کې، دغه کوم کمپونه چې دی په دې کمپو کې به موږ دغه کور پر کور، دروازه پر دروازه، کوڅه پر کوڅه باندې سرخو پوسولې د خپل پیغام به هر کور ته د خپل پیغام وړو چې خپل بچي کالکان یا کنجن یو شونځي ته شامل کړي.
د افغان کډوالو د ادبي ټولنې په وینا د دې کمپاین لالارې چې شاوخوا یو میاشتې دوام درلود په سلهاو ماشومان په شونځیو کې داخل سو. له دې سره چې یاد تعلیمي کمپاین نه یوازې په سرانانو بلکې په سرخاب، ځنګل پیرالیزي او یو شمېر نورو کمپونو کې سر ته ورسید. په کوټه کې د افغانستان په قونسلګری کې د مهاجرینو رئیس مرتضی خورمی هم په دې کمپاین د خوشی څرګندونه وکړه. خورمی د دې تعلیمي کمپاین په اړه وویل:
زه خو ډېر مننه کوم د پښتون صاحب نه چې داسې یو ابتکار کړی ده چې یو کمپاین شروع کړی ده چې زموږ افغان کډوالو کوچنیانو زویانو یا لورې سبق ووایي. دا خو یو ډېر ښایسته کار دی چې زه په ژوند کې نه دی لیدلی یم، دا اول وار ده او زه تحسین کوم.
دا یادول ورده چې تر دې لمخه د پښتونخوا د زده کوونکو سازمان هم د بلوچستان په پښتون میشتو سیمو کې ورته یو تعلیمي کمپاین پیل کړی و چې د سرانانو د افغان کډوالو د ادبي ټولنې د غړیو په وینا دوی هم دې سازمان ته په پام سره د دې کمپاین اعلان وکړ او هم یې پای ته ورساوه. خدای نور ناصر، مشال رادیو، سرانان کمپ، پښین.
اردوونکو په هنګو کې د حکومت لخوا خوراکي امداد د بندیدو په وجه د ورګزو متاثرین په سختو مشکلاتو کې دي. متاثرین وایي چې شپږ میاشتې وشوې چې دوی ته خوراکي امداد نه دی میلاو شوی. په دې اړه زموږ همکار رپورت لري.
په هنګو کې د حکومت لخوا خوراکي امداد د بندیدو په وجه د اورګزو ایجنسی متاثرین په سختو مشکلاتو کې دي. یو متاثر کډوال په دې حق له مشال رډیو ته وویل:
زمانه ما محمد نور جزاد اورګزو ایجنسی اوسې دن کوي. طالبان رالو، اپریشن وشو، اپریشن د وای نظام کورونا وران شو، اوس سې دلې شو. مونږ ته حکومت رشن منځرو را رشن اوس بند شوه دي. اوس نه ملويږي خلکو ته، ډېر غریبان خلک دي. څوک مطلب دی چې کرای نشي لنډولې، بیلونه نشي لنډولې. مونږ ته ډېر زیات تکلیف دي.
پاسې هدي چې 2000 سم کال مارچ میاشت په درویشتمه نیټه په اورنګزو ایجنسی کې د وسلوالو خلاف فوسی اپریشن د شروع کېدو وروسته یو شمېر غمزپلو کورنو د هنګو په طرف خپلې کډې راوستلې. په سیمه کې د متاثرینو د مرستې دپاره جوړ شوی په توغ سرای کیمپ کې د ایف ټی ایم ای تر مخه قریبا 1100 خاندانونو نه علاوه یو شمېر خاندانونه اوس هم خپلو خپلوانو او یا په کرایي کورونو کې د کډوالۍ ژوند په تېرولو مجبور دي. د متاثرینو د کمیټې مشر حاجي قسم ګل وایي چې په کیمپ کې میش متاثرینو نه علاوه په سیمه کې نورو بېکوره شو متاثرینو ته د شپږ میاشتو نه امداد نه دی ملو شوی. د هنګو ترڅنګ د ملک په نورو برخو کې هم د اورنګزو ایجنسی متاثرین اوسیږي. ابتدایي شمېر تر مخه د اپریشن په وجه بېکوره شو خاندانونو شمېره 8500 او 1500 وه، خو ایف ټی ایم ای تر مخه ناترنه تستې کې دوه وروسته دغه شمېره قریبا 43000 ته راکمه شوه. د قدرتي آفتونو د نظم اداره فاټر ډیزاسټر مینجمنټ اتارټي تر مخه چې په دې کې شپږوي سره خاندانونه د حکومت په سرپرستۍ کې خپلو کورونو ته واپس شوي دي. موږ چې کله د ایف ټی ایم ای ادارې مشر ډایرکټر جنرل ارشد خان نه د خوراکي امداد د بندېدو په هکله وپوښتل، نو په ځواب کې مشال رډیو ته څه داسې وویل: کایو خود ایف ڈی ایم ای ادارې مشر ڈی جی ارشد خان وای چې په سیمه کې د مرستې په توګه د حکومت لخوا اپریشن په وجه بېکوره شو خلکو ته هر میاشت خوراکي توکي ورکول کیږي، نو بلخ متاثرین وای چې په هنګو کې نړیواله مرسته کوونکي اداره آی سی آر سی د بندېدو وروسته دوی ته امداد نه دی ملو شوی. دوی د حکومت څخه غوښتنه کوي چې خوراکي توکي ورکولو په لړ کې د متاثرینو امداد زر تر زره بحال کړی شي.
زموږ همکار موریدو اوریدونکو په د قبایلو په اړه یو بل رپورټ درته لرو. په اسلام آباد کې په یو هوټل کې د قبایلي علاقې ځوانانو او مشرانو په ګډون یو غونډه وشوه، او په دې موقعه د قبایلي سیمو د مشهورو سامانونو او سیزونو نمایش وشو. زموږ همکار انیل خالد دې غونډې ته ورغلی و او دا رپورټ یې پیرا لیږلې.
د غونډې په موقع د وو ایجنسیانو د روایتي او مشهورو سیزونو نمایش وشو. دین سربیره د قبایلي علاقې نوي سندرغاړو او شاعرانو ته د خپل صلاحیتونو د اظهار موقع هم ورکړی شو. د دستوري دوران د پښتو په موسیقۍ ځوانانو اترن هم وکړو، کومې نه چې ناستو خلکو ډیر خوند واغستو. د قبایلي سیمې د دا قسم غونډو په اړه کارکوونکي د کیمپ ادارې غړي سید افضل شینواري مشال ریډیو ته وویل چې د تیرې سمودی راسي د ترهګرۍ په ضد جنگ کې یو خوا حکومتي ودانۍ او د خلکو معاش تباہ کړی دی او په لکونو خلک کډوال شوی دی، نو بل اړخته د قبایلی سیمې کلتور هم په خطر کې شوی دی.
مونږ غواړو چې دنیا ته د داسې قسم پروګرامونو پلیټ فارم نه دنیا ته د امن میسج ورکول غواړو، او دنیا ته خودل غواړو چې قبایلی ځوان چې دی هغه ترغګر نه دی. قبایلی ځوان چې کوم دی هغه کریټیو دی. قبایلی ځوان چې دی هغه د موسیقۍ ځوان دی، هغه د اتڼ ځوان دی، هغه د سندرو ځوان دی، هغه د جرګو ځوان دی. مونږه کلتور ډیر مضبوط دی، او مونږ کلتور چې دی د دنیا نورو کلتور نه په جدا هیز باندې تاسو ته پته ده چې مونږ حجره چې کومه مونږ شمله چې کومه ده، دا ډیر یو ریچ هیستوري لري. نو داسې قسمه پروګرامونو باندې مونږ غواړو چې قبایلی ځوان دنیا او د ملک نورو ځوانانو سره کنیکټ کړو، او د کلچر په پلیټ فارم باندې د موسیقۍ په پلیټ فارم باندې دنیا ته مونږ امن پیغام ورکړو.
په غونډه کې د خیبر ایجنسی یو ځوان عامر افریدی په دې موقع مشال ریډیو سره خبرو کې وویل:
په دې غونډه کې د ځوانانو حوصله افزایي وشوه، او دغه سي غونډه چې کله کیږي نو ان شاء الله چې کوم قبایلی ځوانان دي چې په صلاحیتونو کې او پټینن کې د چانه کم نه دي، نو په داسې پروګرامونه وخت وخت سره کیږي، نو ان شاء الله په یو میدان کې هم د قبایلی ځوانان نڅو وړاندې نه وي.
په دستور کې د نارینه نه علاوه د قبایلی علاقې ځنې زنانه هم ګډون کړو، چې پکې یوې زنانه مشال ریډیو ته وویل:
موږ د مزري ولا کوم چیزونه دي دامه راوړي دي، او کوم د ډیشز دي دامه راوړي دي، او د کوم ایجنسی ولا کوم میټه دي، او دنه علاوه چاول دي او حلوا دي، دا چیزونه راوړي دي.
د دستوري په اخر کې د قبایلی علاقې ځوانانو حوصله او چتولو لپاره نامونه هم ورکړی شو، او دغه سي دا غونډه سرته ورسیده. انیلا خالد، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ چپه 621
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113 14500 او 15500 کلو هرتز
او د انټرنیټ لاري په www.mashalradio.com کې پاکي صافي اوریدای شي.
اوریدونکو که زمونږ د ریډیو په اوریدو کې مشکل لري نو خامخا یې موږ سره خپل خبره شریک کړئ، موږ به کوشش وکړو چې دا مسله درته حل کړو. یو رپورټ درته لرو اوریدونکو، پوخا باد د کونړ نه باجوړ ته لرګی تلله او د دغه لرګو د کاروبار له وجې به د دواړو غاړو خلکو ته ډېرې فائدې رسېدې، کاروبار به یې ښه روان و. خو د باجوړو اوسیدونکي وایي چې ډېر وخت وشو دا کار اوس بند شوی دی. په دې اړه زموږ همکار رپورټ لري.
د محمدو د باجوړ ایجنسی په سیمو با تر درې کلونو وړاندې پورې د کونړ افغانستان د سیمې څخه د تختو لرګي په قانوني توګه د پاکستان بیالا بیالو ښارونو ته وړلې شو. ولې په دې سیمو کې اول د طالب وسلوالو د شتون او بیا وروستو د پاکستانی امنیتي ځواکونو لاړخه د عسکري اپریشنونو پر دوران دا روزګار په ټپه ودرېدو. د ځنګلاتو د محکمې محمد ایجنسی د یو چارواکي حسن ولی په وینا، اول خو روزګار داسې ښه و چې د دولت خزانې ته به هم ډېرې ګټې روانې وي.
د باجوړ نه راتله لس دولس ګاډي به د باجوړ نه راتله چې په یو ګاډي کې یو نیم سل لرګي پراته که نه، د مومندو نه به هم تقریبا چې څلور پنځه داسې راتلل. یاره دا و چې ګورمنټ ته په دې باندې کومه فارس ډیوټي جمع کېدله، کسټم ډیوټي پې جمع کېدله، ډیولپمنټل یو فنډ دی هغه به پې جمع کېده، پی ای پرمټ به پې جمع کېده. گورنمنٹ ته خو د دې ډېر آمادانو.
او په پیښور کې د لرګو د کاروباریانو د غونډې مشر بختلی وای، د کونړ لرګې به د پنجاب او د نورو سیمو ولس ډېر خوښاوه.
مال د باجوړ نه دښتې بند شوی او مخکې به چې څوک راتلل چې مونږ ته د جوړې مال وښایي هغې ته د جوړې مال وایي. اوس چې کوم دی هغه بند شو، لاهور کې هم ډېر خلک هغې ته تمه ناست چې جوړې مال ښه افغانستاني مال دی. اوس مالونه ټول د کوهستان نه راشروع شوي چکدرې نه.
او اوس که د لرګي راځي نو د ګاډو شمېرې څومره کمه شوې ده. هم د محکمې ځنګلات محمود ایجنسی لاړخه د ټیکس غونډولو په دفتر کې ناست یو چارواکی مصباح الدین وایي،
دا لرګي چې کوم دی نو د ډېر د 15-20 سال نه چې کوم دی په محمود ایجنسی په لاره باندې راته د افغانستان نه به، خو لکه کال تر کال ورسته ورځ چې کوم دی نو دغې په راوړلو کې کمی ډېر راغلی دی، بلکې نش برابر دی. نن سبا د تېره میاشت کې د محمود یو ګاډی راغلی دی او روانه تر اوسه پورې چې کوم دی پر یو ګاډی هم نه دی راغلی او نو صدا سي تو خوشتره امید هم نشته چې ګینه را بشي.
په قبایلی سیمو کې د بیلابیلو عسکري اپریشنونو لوجې د لرګو او د نورو کاروبارونو په زیان د ټرایبل چیمبر اف کامرس اند انډستری مشر عبدالحکیم شنواره وای،
کاروباری هلی ځلې ودرېږي نو حتماً د هغې خلکو ته نقصانات رسي. د دېرشو کلونه په افغانستان کې د بدامنۍ وجې نه بیا دا په تېرو لسو پنځه کلونه په پاکستان کې هم د بدامنۍ وجې نه ډېر زیات څپلې شوي دي. نو په کار ده چې دواړه حکومتونه که زموږ د اتیا حکومتي که اول حکومتي چې په دې باندې یو دقیق نظر وکړه او خلکو د خولې نه دا روزګار وانخلي.
د کونړ د سیمې راتلونکي د لرګي به د بختلي خان په وینا ولس ډېر خوښول، خو د راتګ د بندښت له وجې اخیستونکي هم کم شوي دي. خو هغوی بیا هم په تمه دي چې کېدای شي حالات ښه شي او د لرګو دا روزګار یو ور بیا شروع شي.
د مشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه په پاوکم یو لسو بجو،
اقتصادي نړۍ
په پاوکم دو بجو،
د سندرو امیر
په وو منټه د پاسا دو بجو،
د ځوانانو غږ
په اتوش منټه کم دریو بجو،
اتلاند
په پاوکم دریو بجو،
پام کوا
په پاوکم سلورو بجو،
روخانه مستقبل
په پاوکم پینزو بجو.
اوریدونکو د غړې په اخره کې درته یو بل رپورت دروړو. ولکه مخکې مو چې وعده د سره کړې و د کورم ایجنسی سدی منیر رحمان درې فوټه قد لري، خو هغه د خپل قد له وجې د سدی په هسپتال کې د چوکیداری او نورو کارونو په کولو کې هیڅ ستونزه نه لري. د منیر رحمان سره زموږ همکار د هغه د کار ژوند په اړه خبرې کړې. راځي چې وایو.
قدرمن اردوونکو، مونږ سره په دې وخت د کورم ایجنسی د صدې تحصیل هډ کوارټر هسپتال کې یو نوکر چې نوم یې منیر رحمان دی، د سره به مونږ خبرې کوو. منیر رحمان، دا راته ووایه چې په هسپتال کې ستاسو ډیوټي څنګه ده؟
مو ډیوټي الحمدلله 24 غنټې خاکو.
په هسپتال کې څه کار کوي؟
چوکیداری فوج باندې دی او ډورای کارونه دي، کتاب لیکي مو کې دا کوي.
دا نوکری ته څنګه ملو شولا؟
دا ډیسیبل کی متره کړی دی، چونکه ما فرست اویلیبل نائب کاسید پوسټ دی، فوس ما ته دا فرست شوه دی اسسټنٹ پولیټیکل نه.
منیر، دا ته وای چې کد سمره دی؟
کد جی 3 فټ.
نو در ته وای چې د نوکری چې ته کومه کوي دا تاسو مشکل نه دی؟
زړټول مخاطب کی کوم چې نه کام نه يم جی د سپیټال بیا دا هم سره خکړی سه بوله ټولو صدر او یونین صدر هم جوړ کوم.
تاسو کارونه خو بیا زیات شوی ها؟
جی سمه د کلاس پورتن خوانه دی یا کوم بیسیکل سکیډونه دی او دا کوم بل نو کار بچ برتګی کی دا ټول جی دا زو سره کوم.
در ته وای چې دا یو خو چې کوم په سرکاري هسپتالونو کې کم نوکران وی اغه اکثرا خپل ډیوټي چې دی اغه په صحیح توګه نه کوي او بل خو چې دی تاسو قدم ورکوټه دی او تاسو ډیوټي م کوي خو صحیح نوکری کوي سوې په دې باندې
دا وایم کنه چې هغه خپل چې کوم تنخوا اخلي کنه حرام وي ازه چې کومه ده کنه ما ته خپل احساس ته چې زړه هسپتال او نور کلی وطن په خدمت وکم.
خادر ته وای چې واده دې شوی ده کنه؟
واده مې نه ده شوی. واده هو ټول یاران دوستان چې کوم دي کنه غمو فریدین او ان شاء الله چا سپشتان دي.
ها واده کول غواړي؟
او جی غواړم.
نو شرمېږي ولې بیا؟
نه ولې شرمېږم، دې څه شرم دې ته ټول کړی دي دا خو یو فارس دي.
عمر دې څومره؟
36 جی.
اوسه پرې دې واده ول نه دې کړې؟
ما قدم دې وړو کې دې.
نو څنګه څه خواهش دې سده؟
دا ول غواړم چې د نور کوم ودو نه کړی دا غوې هم لوري زمن شي وي دي. ما هم دا خواهش دې چې ما هم څه بچي او لوري زمن وشي. زه چا نه کام نه یم، زه کاپړ مقام یا نه ما ته تنخوا خالم نو کریم دې او ښه خوشاله په ساتو ویل نه.
نو در ته وای چې حکومت نه څه وختنه کوي؟
حکمان نه بهله مدا وختنه دي چې په وطن کې کوم مسائل او مسکشالې کوم دي هغه حل کړی شي او ما دا چې کوم دی دا واده کوم مسله دا حل کړی شي.
د مشال ترڅنګ اوسې هر ورځ د سهار لنه هو د مخام تر شپه ګو